ترامپ با اخذ 7.2% آرا در جایگاه سوم قرار گرفته است. و ماموریت دیپلماتیک روسیه در شهر ژنو سوئیس تاکید کرد که دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو مسدود می شود. مقام ارشد سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر اخیراً در مورد احتمال این اقدام روسیه ابراز نگرانی کرده بود. در یک گزارش خبرگزاری رویا نووستی روسیه به روز شنبه گفته شد که ماموریت دیپلماتیک این کشور تایید کرده که در مورد مسدود شدن دفتر کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مسکو تصمیم گرفته است. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد تا حال در این مورد تبصره نکرده است. این گزارش در حال نشر می شود که تلاش برای سرکوب فعالان حقوق بشر، خبرنگاران مستقل و مناظره های آمد در روسیه افزایش یافته است. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه قسمت دوم برنامه صحت سرمایه زندگی را دنبال کنید.
روغتیا در ژوند شتمنی.
روغتیا در ژوند شتمنی پروگرام دویمه برخه ده. دوستانو به هم د ویښتانو تویدو په اړه خبرې کوو. په خبرونه کې د ښکلا او جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صبور صابر میلمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، د خبرونې په دویمه برخه کې راځو د ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. آیا ستاسو له نظره د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره نوې لارې چارې هم شته او که نه؟
د ویښتانو تویدو یعنی مخنیوی نه لري، ځکه چې اکثر لاملونه یې دروني لاملونه نه دي او نشي کوی چې موږ بند کړو یا مخنیوی وکړو، اما تداوی لري. یعنی ویښتان کله چې تویدل شروع کیږي دا تداوی لري او مختلف انواع مختلف تداویګان لري چې په دې اړه نوې لارې چارې هم پیدا شي او پخوانۍ لارې چارې دوایي لارې چارې هم شته، چې اولنی انتخاب اکثرا ډاکترانو په نس کې دوا ده چې دوا مؤثره ده، او پس دغه که دوا مؤثریت یې زیات نه و یا د بعضو مریضانو په نس کې ناکام شو، نتیجه په دې حالت کې نوي سیستمونه چې راوتلي دي، پی آر پی یا پلاتلت ریچ پلازما، هغه نوي سیستم ده چې د مریض د وینې نه بعضې عناصر جلا کیږي او بیرته په خپل سر باندې پیچکري کیږي، چې په دې حالت کې ویښتان قوي کیږي او دا ویښتان قوي کوي او د ویښتان د تویدو مخنیوی کوي. او خو په دې حالت کې هم باید مریض خپل دوا واخلي، یعنی دوا سره کومک کوي او دوا دې سره کومک کوي. او بله که دی نه هم مایوس شو او مزیتراپي یا بل سیستم ده چې بعض مواد چې ویښتانو د قوي کیدو لامل ګرځي هغه هم پیچکري کیږي د ماشین په واسطه په سر باندې، او که دی نه هم بیا مایوس کیږي ډاکټر یا مریض په دې حالت کې زو د ویښتانو کښته کړل ده. د ویښتانو کښته یا کړل ډېر پخوا شروع شوی دی، یعنی سو پړاو ته کړی تر اوسه چې راغلی یو ښه سیستم ده چې اف یو ای یا فولیکولر یونیس اکستراکشن ورته وایي. دا هغه میتود ده چې جرایي دومره سخته جرایي نه غټ جرایي نه لري، یا یو تر ویښته اخیستل کیږي بیرته کنیلو کیږي چې نتیجه یې ښه ده، خپل مشکلات هم لري، یعنی هزینه قیمت ډېر ګران ده په بعضې حالات کې. بعضی حالات کې د مریض په نس کې دومره دونور ساید نه وي، یعنی دومره ساحه نه وي چې ویښتان واخلي، دا یو بیا هم مایوسیت پیدا کوي. او کله کله کیدای شي چې بعضې ویښتان رجکت شي، یعنی وجود نه مني پاس د کړېدلو نه یا پاس د کش نه کیدای شي هغه له منځه ویسي، چې په دې حالاتو کې دا مشکلات دي. اما په عمومي توګه یو ډېر ښه او منل شوی سیستم ده د ویښتانو کاشت یا کارول، او په دنیا کې اوس ډېر رایج ده او مروجه ده.
بلی، احمدی لوګر نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ احمدی صاحب.
سلام علیکم، احمدی هستم از ولایت لوګر.
مهرباني کړئ.
سلام بر شما و بر مهمان شما دکتر صاحب صدور صابر از ولایت لوګر. من میخواستم از دکتر صاحب سوال کنم. از من یک بچه ایم هست، وقتی که جوان شده در روی دوای کلام کنم چه دکتر صاحب هستم و میگی جوان دانه است، یک دکتر دوا داریم نه تو نه دو یک دکتر دیگه برم دوا داد به طرف کوتای سنگی، مگر مو دوا را که خورد برش تاثیر نکه و رویشم هم چخور چخور شده. ولی چه قسم میتونه که همی دانه های کلام کنم؟ بعضی میگی جوان دانه است تا یک مدت زمانی میگی مشکل ناممکن نمیست.
برادر محترم احمدی صاحب سلام خدمت شما. باید بگویم که چیزی که شما حکایت میکنین واقعا جوانیدان است. جوانیدان یک مرض معمول است که تمام افراد در زندگی خود یک بار به یک اندازه رو تجربه میکنن و جوانیدان یک مرض قابل تداوی است، یعنی کاملا قابل تداوی است. انواع مختلف استیجا یا مراحل مختلف از او با دواهای مختلف تداوی میشه. یک چند چیز میخوایم برس برسانم که جوانیدان هستن بلوغ شروع میشه 14 تا 15 تا 25 و امی تمام دوره شخصیت سازی به انسان ها باید تداوی شوه و هیچگاه نباید که دانه ها را فشار بدیم، دانه ها را بکنیم یا تخلیه کنیم، چون سبب میشه تا فرورفتگی ها پیدا شود و داغ ها پیدا شود. این مرض ای سرطان قابل تداوی میشه، میشه مراجعه کنیم پیش دکتر صاحب اون تداوی 3 تا 4 مقدار داره کاملا گم شود.
بلوریدون که عبدالله بدغیس نه میره بنی اوکی
دکتر صاحب محترم خوب هستیم؟ بخیر انتیارین؟
لطف میکنم عبدالله جان، امر کنم محترم.
دکتر صاحب محترم، من حدود 5 سال میشه که همه ریزی شمویی به سرم پیدا شده و هر کدام دکترم رفتم می مشکل من حل نشد. من باید از کدام شمپو استفاده کنم یا دارو استفاده کنم که همه ریزی شمویی من کم شد؟
عبدالله جان، مویید به سرتان مانده یا خلاص شده؟
نه هست طرف، یعنی جیله و از اول تا پیشانه این همین موی هست ولی کم شده.
چند سال دارین عبدالله جان؟
انشالله 31 ساله.
31 ساله. خب عبدالله جان، میخوایم معلومات بدم که چی باید بکنین و چی باید شود تا مویتان اندراز بانه. عبدالله جان 31 سال عمر دارن، یک فرمول عمومی قبول شده در طبابت است. می کسایی که موهای پیش رویشان تا سن 30 سالگی 50% یا بالاتر میمانه، اونا هیچ وقت تاس نمیشن و زمانی که موی موجود می باشه منتار شدراب است، امید ثمر باقی است. تا موی موجود است امید تداویش است و تمام مشکلاتی که موی ضعیف میکنه قابل تداوی می باشه. مشکل عمده ای است که تداوی موی زمانی که شروع میشه تا آخر عمر می باشه. تا موی می خوایم باید تداوی کنیم، یعنی هر زمانی که ما موی تداویش قطع میکنیم باز هم هورمون جنسی تاثیر خود میکنه، باز سبب ضعیف شدنش میشه و باز چند وقت سبب ریزش میشه. تداوی که شروع میکنن دوار ما متاسفانه تا که مریض دیده نشه و نام گرفته نمیشه و اصول همین است که از طریق راه دور یا از طریق رادیو تلویزیون تداوی کرد. اما شما میتونید به نزدیکترین متخصصین مراجعه کنین. دوایی که شروع میشه همیشه استفاده کنین به صورت دوامدار. بعد از 6 ماه شما متوجه میشین که مویتان خوب شده و اگر باز به او هم شما قناعت نمیکنین، روش های جدیدی که ما قبلا نام گرفتیم مثل PRP و اگر به او هم قناعت نمیکنین مثل کشت موی میتونین که استفاده کنین.
روختیا در جوان شتمنه پروگرام آوره محمدی زبل نه مربانی اوکای. سلام علیکم
دکتر صاحب، سلامونه او تاسو رادیو کال کوم که تاسو ته خپل سلام وړاندې کوم. ورسره محمدی ام لزابل دکتر صاحب، چې مې دا سوال دی چې یو خو دغه دی وختان چې تو سي دي د او خاص دوايي کوم وخت وخې ډېر مهرباني به او دوه سوال مې دغه دی چې دا غلطه یو رقم رنگونه راوتلی دي چې دا سر پرنګي په دغه کې به دا شي اکسن ور کړی دي چې دا وختان به تر شنه کوي او به په علوي او به سموي دا اوس رښتیا رښتیا لري خو دغه څه غازي کاذب بو دغه خلک ته ور کوي. بس دا غمه پښتني وي نور وخت مې سم پته نه وي.
من نه کو مهمه پښتني وي ډاکټر صاحب، دا دوه پښتني به تاسو جواب کوي به بره وګورئ.
جناب محمد صاحب ډېر پښتني وکړ. اول دا و چې دوا خود لري نه نه کې بیا هم وایم چې محمد صاحب کې دشي چې زابل ولایت کې قنده ولایت کې نزدې هر ولایت کې جلدی متخصص ورسی چې دوی وختان ماینس پس دونه تداوی شروع سي. او بل رنگونو دوی ښه شره وکړي چې رنگونو هغه مواد چې د وختان رنگ تغیر کوي هیڅ کله د دې قابلیت نه لري چې وختان زیات کی. او کله کله متاسفانه دوه مشکل پیدا کوي. یو مشکل اساسي مشکل دا ده چې بعض مریضان ورسره حساسیت کوي، حساسیت ډیر سخت او شدید وي د نورو مشکلات سبب ګرځي لکه د پوسته کې د مشکلات سبب ګرځي. او بل مشکل دا ده چې که هر څومره رنگ د وختان خارجي قشر یا پوښ له منځه ځي او کېدای شي چې مات سي وختان خپل حالت له لاسه ورکړي او وختان خپل جلایش یا خپل ښکلا له لاسه ورکړي. په هغه خاطر زما توصیه دا ده چې تر حده پورې که ممکن وي مریض باید کم رنګ وکړي او د رنګونو په منځ کې زماني فاصله باید زیات وساتي. او دا چې دوی تبلیغ کوي چې وختان زیاتوي، په دنیا کې دوه دواګانې دي چې اپروف شوی دی تایید شوی ده او هغه دوا کېدای شي چې وختان باندې تاثیر وکړي. نور بعضې دواګان ریسرچ یا تحقیق لاندې ده چې په آینده نزدې کلونو کې شاید د هغوی ریزلت یا نتیجه هم معلوم شي چې په وختان واقعا تاثیر لري یا کوم بل فکتور چې په وختان باندې تاثیر کوي او د دې دوا سره یو ځای استعمالیږي.
بله دکتر صاحب، هر کسان چې په ارسی ډول ویښتانې تویږي، آیا د دې مخنیوي لپاره هم کومه لاره شته؟
په نارینه وو کې تقریبا ټول نارینه چې ویښتان د ککرۍ نه او د مخ سر د مخې نه ځي یا تویږي، دا هغه خلک چې ارسی منشه لري، یعنی ارسیت له نگاه نه باید مساعد وي، او ټول تداویګان چې ډیزاین شوی یا طرحه شوی یا تحقیقات پشه وي د هماغه خلکو په خاطر دي، او کول او کوی شي چې تداوی وکړي، یعنی تداوی ټول چې تحقیق کیږي او ډیزاین کیږي او طرحه کیږي د ارسی ویښتانو تویدل په خاطر ده، نو هغوی باید مایوس نه شي او خپل تداوی ته ادامه ورکړي.
بلی بلورتون که تزو کریم له هلمند میره بانی اوکای
ناجی خود تاسو تا دکتر تا اولادر کتا سلام منا مانم کریم وطندوز تا هلمند ولاد
میره بانی اوکای وطندوز سب
مانا نا دکتر سب سمی دو سوال دی اول دکتر سوال می داده که در ما بیستان که ایدالی ما در زین شمپو سخه کار اختار چه در روز تا در ما بیستان دیر که ایدالی چه ما تریواله در روز میخواد شمپو بدل اکرالا گوست بلی شمپو سخه چه فرموله که یعنی یونانی دی ترکیب اوس مونږ سره لږ توېری ګټه تکړه ده. او سوال می دا دی ډاکټر محترم چې زما په سر کې سپین نه سي کوچني کوچني سپین ویښتان راو دي چې به ډېر کوچني کوچني نه سوا سمته یا یو نیم سمته کدر مونږ ده، او دا چې ما په سر کې نه منخي دا درد هم لري ډاکټر، د دې آیا دا کم دوال لري یا دا دونه د تشو ډېر راته وست یو پښتنه اوبله پرستان لا دا دې سازما د نوکان چې دی د غشاو خوا چرته له دمد نوکان دغه ځای نه وڅ چې تکور کوي او نور لا سونه می سم پوسی او دغه د لا سونه کام چې دا شاو خوا د نوکان شاو خوا چې دغه بس وڅ چې سپور تکور کوي کته جن کې یی کته با وړي کې د سکیوري نو د دې لامل څه دی؟ تاسو دا کم
وطندو سب څه کار بار کوي او څه شي سره زیات سره کار چې په لاس کې د کوم مایع ظرف شوي داسې شیان څه زیات خلاص نه مینځئ؟
نه نه نه، هغه سره لاس نه
ډېر ښه.
ښه، وطن دوستو
د هلمند نه.
بلې، هلمند نه مهرباني وکړئ.
دوی وویل چې زما ویښتان مخکې تویدل او اوس چې یوناني شامپو استعمالوم اغه ته دل کم شوی دی او ورکه وختن په سر باندې پیدا کیږي، دا په دې معنی ده چې دا یوناني شامپو تاسو کړی. اول خو کله چې یو وخت کې وختن زیات وي، وختن ګڼ وي، څومره چې وختن ته یې کې غټ وختن وي او مونږ وینو تاسو لاندې راځو او مونږ فکر کوو چې وختن زیات دي، کله چې وختن ضعیف سي نو وختن ورکه کیږي، سایز یا اندازې ورکه کیږي، کله چې تاسو مونږ وینو. یو مسله بل مسله دا ده چې په هر شپږ میاشتې کې په انسانانو کې یو وختان ته د لوشدت پیدا کی په نارمل او مرزي حالت کې. دوم مسله چې دا شامپو غنه تاسو نه ما څنګه چې مخ اشاره وکړ، د دوا په خاطر تقریبا نیم ساعت ضرورت ده چې جذب په وختان او د سر پوسته کې باندې شروع شي او وختان به ختور شي. او بل مسله چې دوی اشاره وکړ چې زما په سر کې دانه پیدا کیږي او درد او خارق کې که د دې شامپو نه وروسته پیدا شي کېدای شي یو لامل شامپو وي، ځکه چې بعض شامپوګان کېدای شي د پوستکي د تخریش سبب وګرځي او نور لاملونه لکه سبوسک ده چې پس سبوسک کله کله اول دانې پیدا کیږي بیا پوستکي کې بیا تویږي، چې دواړه تداوی وړه کېدای شي چې وطن دوست صاحب خپل شامپو بدل کړي او څو وخت لپاره خپل شامپو بدل کړي که دې سره ښه سو خو ډېر ښه او که ښه نه سو بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي. او وطن دوست صاحب وایي چې زما نوکان د اطراف شاوخوا کې هم پوستکي هم وچ ده، دا کله پیدا کیږي کله چې مونږ کیمیاوي مواد سره کار ولرو او کله چې مونږ عادت د شکولی ولرو په دې حالت کې دا مشکل پیدا کیږي. د دې تداوی یو بقا ده چې هر شپه باید غوړ کړو او زیات صابون استفاده ونه کړو او زیات اوبونه استفاده ونه کړو، بېش له حد نه ډېر زیات. په دې خاطر دوی ته زما توصیه ده چې هر شپه چې ویده کیږي مخکې د ویده کېدو خپل لاسونه غوړ کړي، حداقل وسلین سره دوا ته دومره نیاز نشته یا ضرورت نشته، او کله چې مینځي په ورځ کې دوه درې غشته کفایت کوي، یعنی اودس چې کوي، نور نو زیاته مینځل ته ضرورت نه وي.
بلې، عبدالله له پکتیا نه مهرباني وکړئ.
پښتنه دا لرم، موږ یو مریض دی د بلاسو ګوتې چې کله یخ اوبه نه مینځي یا لږ سړی وي دا د ستور غوندې شي او بیا چې ګرمې شي او دوا مې ډېره کړې ده په بېخي نتیجه نه ورکوي، دا څه تکلیف ده؟
ګران ورور عبدالله جانه، زه به تاسو ته د دې سوال ځواب ورکوم او وقایه به هم تاسو ته ووایم. دا یو محیطی مرض دی، یعنی د محیطي فکتور او فکتورونه لري چې سړه هوا ده او سړه اوبه ده، دې ته چربلن وایي. او دا کله چې مریض یخې هوا ته یا یخ اوبه باندې لاسونه مینځي، پړسوب پیدا کوي، رنګ یې تور کېږي یا کبود کېږي، او خارښت او درد پیدا کوي. او کله چې بیا هم بخاری ته نږدې کېږي، د دې پړسوب ورو ورو کمیږي، اما خارښت او درد زیاتېږي. په دې حالت کې دا تداوي هم لري، یعنی د تداوي وړ مرض ده، اما ډېر ښه وقایه ده چې د دې وقایه باید وسي. او مریض ته باید دستکش په لاسونو کې، او مریض باید ګرم وساتل سي، دفتن یخې محیط ته لاړ نه سي، یعنی یخې محیط ته لکه یخ اوبو او یخ هوا ته ځان معروض نه کړي. دا یې وقایه ده. او کېدای شي چې که سږکال خو ژمی خلاص او هم خو بل کال که ژمی بیا هوا یخ کېږي، په هماغه وخت تداوي شروع کړي، انشاءالله تداوي کېږي.
عظیمی له هلمند نه مهرباني وکړئ.
تشکر. بله
عظیمی صاحب، اوروسته څنګه مهرباني.
تشکر خدای ګرامي، سلامای خود به شما، برای ډاکټر صاحب محترم، برای همکار تخنیکی تام تقدیم میکنم. خدا کنه که صحت مند باشین. ډاکټر صاحب، د پښتنه مې دار چې زه خپل اوس د اوس کلو یم، او سر وختیان مې رسیږي، فقط د مخ خوا مې زیات رسیږي. د مخ خوا مې چا خوا وختیان مې بیخي ډیر دي، او د مخ د خوا دغه چې موږ تاسو پیکی ورته وایو، د زمې خوا وختیان مې ډیر رسیږي.
عظیمی صاحب، څو کاله کېږي چې ویښتان رژیږي؟
تقریبا دغه د لس دولس کاله کېږي ډاکټر صاحب محترم چې ویښتان مې رژیږي. د شاخوا مې ویښتان ډېر دي، بې حده ډېر دي.
او څو فیصده کمه شوي ستاسو ویښتان؟
کمښت یې داسې چې اویا فیصده
کمخته کړی دی. ډېر ښه عظیم صاحب. دا هم هغه ارسي هورموني یا اندروجینټیک انواعو څخه دی، او دا د تداوي وړ مرض دی. یعنې کېدای شي که دوی ډېر اهمیت لري، ویښتان ټول ته اهمیت لري. په هر سن سال کې مهم نه ده، په هر سن سال کې اوسو دوی کولی شي خپل تداوي شروع کړي، او احتمال او امکان زیاد شي د دوی ویښتان بیرته هغه وړکې ویښتان چې هغه ویښتان چې وړکې شوي ده یا کوچنی شوي ده، هغه بیرته غټ سي، او ویښتان بیرته ګڼ سي، او د دوی په خوله هغه پیکۍ بیرته جوړ سي.
بله، په ماشومانو کې هم دا عوامل لیدل کېږي که نه؟
په ماشومانو کې معمولا کله چې ویښتان ضعیف وي یا که ویښتان تویږي، هغه د نورو امراض سره تړاو لري، لکه سوی تغذی او د تغذیې د کموالی او بدوالی یا نشتوالی په خاطر. کله چې مریضان په بد حالت کې په فقر کې وي، ورو ورو دا د دوی په بدن کې پروتین کمیږي، د دوی په بدن کې آهن یا کمخونی پیدا کېږي، چې دا لاملونه اکثرا تغذیوي وي. او ماشوم باید پس دې نه چې ښه تغذیه سي او عادي حالت ته ورسیږي، بیرته ویښتان یې قوي کېږي. یعنې خاص تداوي ته ضرورت نه لري. همیشه که د ماشوم ویښتان خرابي، باید نورو امراض ته او تغذیه ته توجه وکړو، او د داخلي ډاکټر او د ماشومانو متخصص سره باید مشوره وسي، نه د جلدي ډاکټر سره.
عبدالله له غزني نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ.
زما د ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې دغه سر چې سپین سي او بیا په تور رنګ باندې ورنګوي، او چې کوم په نو سر پیدا کوي، همدا پوښتنه ده. بل همدا پوښتنه د کوم رقم راوتلي دي؟ د زیتون تیل کې دي چې دغه سر په غوړ کې، که دا نور روغانې مو کې دي سر په غوړ کې، که نور شیان. یوه خارجي پوښتنه مې دا له ډاکټر چې د مرضي قوه ډېره ضعیفه ده، تقریبا د ډېر سو کدو به وي.
ډېر ښه ګرانه وروره، راځو اول ستاسو پوښتنه ته رنګونو ته. چې که رنګ سره یو کس د وجود حساسیت وکړي، نور داسې رنګ نشته چې هغه حساسیت ونکړي. یو ګشت کولی شو چې د هغه رنګه چې امونیا فری وي، امونیا ونه لري، هغه نه استفاده وکړو. کله کله مریضان د رنګ د امونیا سره حساسیت کوي، او امونیا یو ماده ده چې په رنګ کې وي. اما که امونیا سره امونیا فری یا بدون د امونیا سره حساسیت وکړو، نو دا علاج نه لري. باید مریض رنګ د همیشه دپاره قطع کړي، یعنی خپل سر تور نه کړي یا خپل سر رنګ نه کړي، ځکه چې دا وقایع نه لري. او هر ګشت د دې حساسیت زیاتېږي. حتی کله کله داسې کېږي چې مریض نن سر رنګ کې سبا ته ټول بدن شړیږي، دومره حساسیت زیاتېږي. او دوم سوال ده د روغن موی په باره کې، د ویښتانو تیل په باره کې ده. تاسو وګورئ، هر روغن یا هر غوړ یا هر تیل چې ستاسو په ویښتان کې کښېني، هغه په دې معنی ده چې ستاسو ویښتان رنګ ښه ساتي، جلایش ښه ساتي، او حالت ښه ساتي. هماغه ستاسو ښه روغن موی د هماغه نه استفاده وکړئ، تر څو چې کار ورکړي. او کله چې بیا تغیر پرې راغی، کېدای شي تاسو خپل روغن موی تبدیل کړئ. او درېیم سوال دا ده چې مردی بقوا دا متاسفانه زمونږ په وطن کې په اشتباهي توګه جلدی پورې تړل شوې ده. دا یو خپل خاص بخش لري سیکسولوژي په نامه یادیږي او متخصصین سته په ټول دنیا کې، په افغانستان کې خلک سته چې ډاکټر صاحبان سته چې په دې بخش کې خپل تحصیلات کوي او دا د هغوی پورې اړه لري، زمونږ پورې اړه نه لري. ګران ورور
ډاکټر صاحب، د ویښتانو د ښکلا لپاره باید څه وشي؟ ساسل نظره
د ویښتانو د ښکلا لپاره باید کوشش وشي چې ویښتان تخریب نشي، یعنی رنګ نه کم استفاده وشي، تونی او هغه مواد، هغه کیمیاوي مواد چې ویښتان حالت بدلوي، خصوصا په خزو کې کله کله نریم استفاده کوي، هغه نه ډډه وشي، او ښه شامپو ورته استفاده وشي، یعنی هغه شامپو چې په سر باندې یعنی یو ښه جلایش ورکوي ویښتان ته، ښه حالت ورکوي. پس د شامپو نه کېدای شي یو ښه کنډیشنر چې د ویښتان د حالت مطابق وي، هغه نه استفاده وشي. او که ډېر ښکلا پسې ګرځو، پس د مینځلو نه کله چې ویښتان نه زیاتلون وي نه وچ وي، په دې حالت کې یو ښه سیروم نه یا روغه نمونې استفاده وسي، دا د ویښتان ښکلا جوړوي او ویښتان حالت ښه ساتي. او که موی خوره ولري ویښتان، نو موی خوره یا اسپلاتین باید تداوي سي، ځکه چې که ویښتان موی خوره ولري شکنن کیږي، نه پرېږدي چې ویښتان غټ سي او لوګت سي.
بله ډاکټر صاحب، د خبرونې ورسته برخه ده، یوازې یو دقیقه وخت لرو. که په دې یو دقیقه کې د ویښتانو د تویدو د مخنیوي لپاره کومه مشوره لري، نو مهرباني وکړئ.
ویښتان د خدای یو لوی نعمت ده په زیبایي ښکلا کې. باید ویښتان همیشه ښه وساتل سي، یعنی تغذیه باید منظم وسي، استرس باید کم سي، د هغه غیر ضروري دواګان نه ډډه وسي، هغه باید بلډنګ پروتینونه باید ونه خوړل سي، او د ویښتان د ښکلا لپاره باید همیشه ښه مواد او ښه برندونه انتخاب سي چې په دې حالت کې د ویښتانو حالت ښه کوي. او که ویښتان په تویدو شروع کوي، نو په هماغه اول وخت کې باید تداوي وسي او
ډېره زیاته مننه دوستانو، خپرونه ځانګړې شوې وه ویښتانو د تویدو مخنیوي ته. همدلته د خپرونه به پای ته ورسو. په راتلونکي نیم ساعته خپرونه کې موږ همکاران سټوډیو ته راغلي، او یو ځل بیا مننه کوو د ښکلا او جلدي ناروغیو له متخصص ډاکټر صاحب صبور صابر څخه چې په خپرونه کې له موږ سره یې تر اوسه ملتیا کوله. ډېره مننه نو دستانو لکاتی هم مننه د پاتې نیم ساعت خپرونه کې له جاوید حسنزاده سره ملتیا وکړئ.
تشکر از شما، خسته نباشین شما و دکتر صاحب محترم. شنونده های عزیز، ساعت 33 دقیقه پس از ظهر به وقت کابل شد و من جاوید حسن‌زاده همراه با همکارانم